سلامونه او نیکی هیلی د ازادي راډیو د سهارنۍ خبري مچلې اوریدو ته مو زه رضوان مراد هرکلی کوم. د سهار و بجې دي. نن جمعه د 1496 لمریز کال د حمل یو لسمه نیټه ده چې د 2010 میلادي کال د مارچ له 1 سره سمون لري. د دې خپرونې تخنیکي چارې سید قادر جلالوف پر مخ وړي. د ناټو مشر وایي د سولې له هغې پروسې ملاتړ کوي چې د افغانانو په نوښت او د افغانانو په مشرۍ وي. په جرمني کې یو افغان له طالبانو سره د تړاو او د افغان سرتیرو په وژنه کې په لاس لرلو په رسمي ډول تورن شو. د نړۍ د مهمو تحولاتو په اړه هم اوري، خو اول د دې سات مهم خبرونه. ولسمشر محمد اشرف غنی د هلمند او یو شمیر نور ولایتونو د چارواکو سره د روانو نا امنۍ په اړه خبرې وکړې. د جرمني سرنوالانو په دې هیواد کې یو افغان پناه غوښتونکی په یوې 19 کلنې نجلۍ د جنسي تیري او بیا د وژنې له کبله رسمن تورن کړ، او د ناټو استازو پر روسیې ته وویل چې په اوکراین کې وضعیت ورته د ژورې اندېښنې وړ دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر له دفاعي او امنیتي چارواکو سره د ځینو نا امنو ولایتونو پر وضعیت خبرې وکړې. محمد اشرف غنی پرون د هلمند، روزګان، کندوز، فراه، بغلان، فاریاب او کونړ پر وضعیت د بحث پر مهال په دې ولایتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو وړتیا وستایله. د جمهوري ریاست په اعلامیه کې ویل شوي دي چې د ملي امنیت شورا امنیتي ګواښونو ته په پام سره د تروریستي خطراتو د مخنیوي په هدف د امنیتي ارګانونو د هڅو د زیاتوالي سپارښتنه وکړه. په وروستیو کې د افغانستان په ځینو برخو کې امنیتي پیښې ډېرې شوې دي. له دې جملې وسلوالو طالبانو دوري یا حمل په درېمه ادعا وکړه چې د هلمند سنګین ولسوالۍ نیولې، خو د افغانستان دفاع وزارت بیا دا ادعا رد کړې ده. د جرمني څارنوالانو په دې هیواد کې یو افغان پناه غوښتونکی پر یوې 19 کلنې نجلۍ د جنسي تیري او بیا د وژنې له کبله رسمن تور پورې کړ. د جرمني د خبري اژانس په حواله دغه افغان چې حسین معرفي شوی دی له هغه پیښې وونۍ وروسته ونیول شو چې تر اوسه په توقیف کې دی. حسین تورن دی چې په اکتوبر میاشت کې د جرمني په فرایبورګ کې پر یوې محصلې نجلۍ جنسي تیری کړې او بیا یې وژلې ده. پولیسو د جرمني د شخصي اطلاعاتو د محرمیت د قانون له مخې د حسین بشپړ نوم نه دی افشا کړی. څېړونکي وایي حسین د جرم په وخت 22 کلن، خو د ادعا کړې وه چې هغه وخت د 19 کلن. د جرمني فدرال څارنوالۍ ویلي چې حسین به په ماشومانو د وضع شوي قانون له مخې مجازات شي، ځکه لا پوره ثابته شوې نه ده چې د جرم په وخت د 2 کلن. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی راتلونکي اونۍ پر ځینو مسایلو د خبرو لپاره اندونیزیا ته ځي. د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزارت د جنوبي او مرکزي اسیا د برخې رئیس فریدی پیا ویلي د افغان ولسمشر د سفر هدف په اقتصادي انکشافي او د سولې د ټینګښت په برخه کې د دواړو هیوادونو د همکاریو غښتلتیا ده. په پام کې ده چې د افغانستان ولسمشر د خپل سفر په اوله ورځ د اندونیزیا له مشر جوکو ویدودو سره وګوري. د ناټو استازیو پرون روسیې ته وویل چې په اوکراین کې وضعیت ورته د ژورې اندېښنې وړ دی. دغو مشرانو پرون د ناټو او روسیې د شورا په غونډه کې په دې اړه بحث وکړ. دا په روان میلادي کال کې د دې شورا اوله غونډه وه. په بروکسل کې د ناټو سرمنشي یان ستولتنبرګ تر غونډې وروسته خبریالانو ته ویل پرونۍ غونډه رغونکې وه.
It was a long meeting. It was
دا غونډه اوږده خو رغونکې او خبرې پکې ډېرې سپینې وې. دا په روان میلادي کال کې د ناټو او روسیې د شورا لومړۍ غونډه ده. په اوکراین او شاوخوا سیمو کې د بحران په اړه د متحدانو او روسیې ترمنځ اختلافات سته. دا اوله موضوع وه چې موږ ورباندې بحث وکړ. هلته امنیتي وضعیت لا هم موږ ته د ژورې اندېښنې وړ دی. د اوکراین په ختیځ کې له اوربند څخه سرغړونې لوړ حد ته رسېدلې. سختې جګړې روانې دي او درنې وسلې نه دي ایستل شوي.
د ناټو سرمنشي له متحدانو غوښتنه وکړه چې له مسکو وغواړي چې د اوکراین په ختیځ کې پر یاغیانو له خپل نفوذ څخه په استفادې د دوی هغوی اړ کړي چې د منسک پروسې په رڼا کې د بحران د حل لپاره خپل مکلفیتونه پر ځای کړي. د تاجکستان یو محکمه یو سړی له اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش سره د همکارۍ په جرم په 15 کاله بند محکوم کړ. خو تورن کس 29 کلن جاویدان حکیموف ادعا کړې ده چې د شکنجې په نتیجه کې اړستل شوی چې له داعش سره پر همکارۍ اعتراف وکړي. د پلازمینې دوشنبې یوې محکمې حکیموف د یوې جنایتکارې ډلې د رهبرۍ او په سوریه او عراق کې داعش ډلې ته د تاجکستان د اتباعو د جلب په تور محکوم کړ. د حکیموف مدافع وکیل او د کورنۍ غړي وایي چې د استناف غوښتنه به وکړي. د امریکا متحده ایالاتو تایید کړی چې د دې هیواد ولسمشر ډونالډ ټرمپ به راتلونکې اونۍ د چین له ولسمشر شي جنګ پینګ سره وګوري. د سپینې ماڼۍ وین شان سپایسر پرون یو خبري کانفرنس ته وویل
تمه کیږي ولسمشر ټرمپ د چین له ولسمشر شي سره وګوري او پر خپلو اړوندو لومړیتوبونو به نظرونه سره تبادله کړي. د دواړو هیوادونو ترمنځ به د اړیکو په باب هم بحث وکړي. د شمالي کوریا سوداګری او سیمه ایز امن په ګډون به د دواړو هیوادونو پر اړوندو دواړخیزو مسایلو هم بحث سره وکړي.
د امریکا او چین ولسمشران به راتلونکې پنجشنبه او جمعه مخامخ خبرې وکړي. لکه چې ډونالډ ټرمپ په جنوري کې رسمن د امریکا د ولسمشر په توګه خپله دنده پیل کړې ده، د نړۍ د دغو دوو سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو ترمنځ د اړیکو راتلونکی تر اوسه واضح نه دی. تاسو د ازادي راډیو سهارنۍ خبرې مجله اورئ. د ناتو سرمنشي وی د افغانستان د هغې پروسې او سولې هڅو ملاتړ کوي چې د افغانان لخوا یې نوښت شوی وي او افغانان یې مشري وکړي.
We also support a reconciliation process, but it has to be Afghan-led and Afghan-owned.
د افغانستان دفاع وزارت وی تراتون کې یو کال پورې به متحده ایالات د افغانستان هوایي ځواک ته شاوخوا 200 جنگي الوتکې ورکړي. د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه هم لرو او دا هم اوري چې د جرمني څارنوالانو د افغانستان یو وګړی د طالبانو په ډله کې د غړیتوب او د افغان پوځیانو په وژنه کې د نقش لرلو له کبله رسمن تورن کړ. د نورو ریپورټونو سربېره دا هم اوري چې د افغان ځوانانو ملي جرګه له حکومت غواړي چې د سولې هڅې ګړندې کړي. د ناتو استازي روسیې ته څرګنده کړه چې د اوکراین په ختیځ کې وضعیت د سختې اندېښنې وړ دی. دا موضوع په یو ریپورټ کې اوري او د خبري مجلې په پای کې بیا د ژوند رنګونه
بعضې یو نوم مون په خلکو ته لیکو او بس موبایل لمبر لیکي خلک له شاوخوا یو یادګاري ځان سره ساتي دغه لپاره.
ازادي رادیو په اف ام 100.15 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر 2 بجو پورې په واضح ډول اوریدل شي. د ناتو سرمنشي وایي دغه تړون او متحدانې په افغانستان کې د سولې د هغې پروسې ملاتړ کوي چې د افغانانو په رهبرۍ پر مخ یوړل شي. ینس ستولتنبرګ پرون ویل ناتو او متحدانې لیوالتیا لري چې د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي. دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 14,000 بهرني عسکر دي چې ډیری امریکایان دي. سالم محمد صالح پی رپورټ لري.
د ناتو سرمنشي وایي ناتو تړون او متحدان یې په افغانستان کې د سولې او پخلاینې د هغې پروسې ملاتړ کوي چې د افغانانو په رهبرۍ پر مخ بوتلل سي. ینس ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې د ناتو او روسیې د شورا له غونډې وروسته په دې اړه یوه کنفرانس ته څرګندونې وکړې. موږ د سولې او پخلاینې د پروسې ملاتړ کوو او طرفدار یو، خو دا پروسه باید د افغانانو په مشرۍ او د افغانانو په مالکیت پر مخ بوتلل سي. که دا د افغانانو په رهبرۍ او مالکیت پروسه وه، موږ د داسې اقداماتو ملاتړ کوو چې په افغانستان کې د سوله ییز حل سبب کیږي، خو افغانان باید په خپله دا پروسه رهبري کړي. دا د ناتو کلیدي پیغام دی. د ناتو سرمنشي په داسې حال کې د افغانانو په رهبرۍ د سولې د پروسې ملاتړ اعلانوي چې افغان حکومت تیر لمریز کال د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې موافقه لاسلیک کړه. ینس ستولتنبرګ دا څرګندونې پرون د ناتو او روسیې د شورا تر غونډې وروسته کړې دي. په پام کې ده چې ماسکو دوی اونۍ وروسته د افغانستان د سولې په تړاو د یوه سیمه ییز کانفرنس کوربه وي. ویل کیږي په دغه کانفرنس کې د افغانستان په ګډون د 12 هیوادونو استازو ته د ګډون بلنه ورکول سوې ده، خو په دې غونډه کې به د ناتو کوم غړی هیواد برخه ونه لري. که څه هم وسلوالو طالبانو ویلي وه چې روسیې په دغه کانفرنس کې د ګډون بلنه ورکړي، خو کومي باوري سرچینې دغه خبر رسمن تایید نکړ. د ناټو سرمنشي یانس سټولټنبرګ وویل چې د ناټو او روسیې د شورا په پرونی غونډه کې د افغانستان پر امنیتي چیلنجونو هم تمرکز وکړ.
We also discussed the challenging security situation.
موږ په پاکستان کې له چیلنجونو پر ډک امنیتي وضعیت هم بحث وکړ. دا زموږ د ټولو په ګټه ده چې د افغان ځواکونو مرسته وکړو څو خپل امن ټینګ کړي. دا هغه کار دی چې د محلي ناټو او زموږ نور متحدان ترسره کوي. دوی افغان ځواکونه روزي، مالی مرسته کوي او دا ډیره مهمه ده چې ټول اړخونه د افغانانو په مالکیت د پخلاینې د هڅو ملاتړ وکړي. په افغانستان کې د ناټو جنگي ماموریت په 2014 کال کې پای ته ورسید. د محل په افغانستان کې شاوخوا 13,000 بهرني سرتیري دیره دي چې ډیری یې امریکایان دي. دوی د افغان ځواکونو پر روزنه او سلام مشوره کې همکاري کوي.
د صالح محمد صالح په راپور کې مو اوریدل چې د ناټو سرمنشي وای د افغانستان د سولې له هغې پروسې به کلک ملاتړ وکړي چې د افغانانو په نوښت وي او افغانان یې مشري وکړي. ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د افغانستان د دفاع وزارت وایي متحده ایالات به د روان کال تر پایه له افغان هوایي ځواک سره د لسګونو جنګي الوتکو مرسته وکړي. د دفاع د وزارت مرستیال وایان محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل چې په دې مرستې سره به افغان هوایي ځواک پیاوړی شي، خو نوموړی وایي دا مرسته کافي نه ده او افغان امنیتي ځواکونه لا نورو مرستو او همکاریو ته اړتیا لري. محمد حدیث پردیس او د موضوع جزئیات.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې افغان ځواکونه به د روان هجری لمریز کال تر پایه د امریکا لخوا د 200 هلیکوپټر او جنگي الوتکو په ترلاسه کولو سره پر وسلوالو خپل بریدونه ډیر کړي. دغه وزارت د وایان مرسیال محمد راتمنش وایي چې افغان ځواکونو ته د امریکا لخوا د هلیکوپټر او جنگي الوتکو ورکړه به افغان هوایي ځواکونه پیوړی کړي. خغلی راتمنش د پنځمه پورز لا ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې د امریکا د غمرستې مهمه دي، خو افغانستان لا ډیر مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان ځواکونه له دې ډیرو امکاناتو ته چې دا محال لري ورته اړتیا لري، او له افغانستان سره د امریکا مرستې په دغو 200 الوتکو او هلیکوپټرونو نه خلاصه کیږي. ممکن له دې هم زیاتې مرستې وکړي.
ایالات متحده امریکا بر افغانستان کومک خواهد کرد.
د خغلی راتمنش په خبره د امریکا متحد ویلتونو په روسي کلونو کې له دغه هیواد سره د 150 څخه د زیاتو هلیکوپټروم رسته کړی ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د امریکا دفاع وزارت به په نږدې راتلونکو کې هم د نور هلیکوپټرو او جنگي الوتکو مرسته وکړي، خو د شمیر په اړه څه نه وایي. افغان چارواکو تل دا ویلي چې هوایي ځواکونه د تجهیزاتو له کبله له جدي ستونزو سره مخامخ دي، خو د افغانستان دفاع وزارت وایي امریکا په پام کې لري چې افغان ځواکونو ته داسې تجهیزات په واک کې ورکړي چې افغان ځواکونه به په سیمه کې په یو نوي قدرت سره راڅرګند شي. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت وایي دولت وزیري ویلي چې د امریکایي چارواکو یو پلاوی به ډیر ژر کابل ته راشي چې د دغه سفر یو هدف د افغانستان د امنیتي ځواکونو د حالت ارزونه ده. خو له دې ټولو سره سره د دغه هیواد د ولسي جرګې یو شمیر غړي بیا وایي د افغانستان اوسنیو حالاتو ته په کتو له هوایي ځواک سره د 200 الوتکو مرسته کولی شي چې افغان ځواکونه ښه پیاوړي کړي. د دغه جرګې د دفاعي کمیسیون غړی علي اکبر قاسمي: دی وایي دا یوازې اړتیا نه بلکې ډیر مهم ضرورت دی. کله چې دغه مرستې د افغانستان په واک کې ورکړل شي او ورڅخه سمه استفاده وشي، نو هر ډول ګواښ چې موجود وي پرې کابو کول به اسانه شي. خو په دې هیله چې امریکا یوازې د همدومره الوتکو په مرستې بسنه ونه کړي. ښاغلی قاسمي وایي د افغانستان اوسنیو شرایطو او حالاتو ته په کتو پکار ده چې د امریکا متحده ایالتونه د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ ته ډیره پاملرنه وکړي. خو نوموړی وایي د دغه تجهیزاتو د ساتنې او کارونې په برخه کې د افغان امنیتي ځواکونو روزنې ته هم اړتیا لیدل کیږي. د امریکا متحد ویلتونو لخوا د 200 جنگي الوتکو او هلیکوپټرو د مرستې خبرې په داسې حال کې کیږي چې ډیری افغان کارپوهان وایي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خپلو مجلسونو او کنفرانسونو کې د افغانستان په اړه په مشخص ډول څه نه دي ویلي. خو د سیاسي چارو افغان کارپوه محمد خان مدقیق په باور کې د غلطه کې د افغان پوځیانو په واک کې ورکړل شي، نو د دې ښکارندوی کوي چې ټرمپ د امریکا د پخواني ولسمشر بارک اوباما په پرتله د افغانستان حالاتو ته ډیر زیر دی.
د محمد حدیث پردیس پر راپور کې مو وریدل چې د دفاع وزارت وی د امریکا متحده ایالات به تر راتلونکي یو کال پورې د افغانستان له هوایي ځواک سره شاوخوا د 200 جنگي الوتکو مرسته وکړي.
ازادي خبری مجله اوري
و بجی او پینزل استقیدی پا مکڑی ده مهم خبرونو لندیستا. د افغانستان ولسمشر له دفاعي او امنیتي چارواکو سره د ځینو ناامن ولایتونو پر وضعیت خبرې وکړې. د جرمني څارنوالانو په دې هیواد کې یو افغان پناه غوښتونکی پر یوې 19 کلنې نجلۍ د جنسي تیری او بیا د هغې د وژنې له کبله رسمن تورن کړ. ولسمشر محمد اشرف غني راتلونکې اونۍ پر ځینو مهمو مسایلو د خبرو لپاره اندونیزیا ته سفر کوي. د ناټو استازو پرون روسیې ته وویل چې په اوکراین کې وضعیت ورته د ژورې اندېښنې وړ دی. د تاجکستان یوې محکمې یو سړی له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره د همکارۍ په جرم په 15 کاله بند محکوم کړ. او امریکایي سناتورانو د امریکا د جمهوري ریاست په 13 انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې د ادعاو په اړه جدي بحثونه پیل کړل. فرشتي جلالزی د نړۍ مطبوعات او خبرونې لوستې دي او د افغانستان په اړه مهمه مقاله دروروي.
هافینګټن پوسټ په کابل کې د امریکایي پوهنتون د بیا پرانستل کېدو په اړه یو ویډیویي رپورټ خپور کړی او د برښنا په نوم د حقوقو د هغې محصلې سره خبرې کړې چې پر دې پوهنتون په وروستۍ حمله کې زخمي شوې وه. له دې سره په مقاله کې هافینګټن پوسټ لیکلي چې د افغانستان د امریکایي پوهنتون دوه استادان لا هم په پاکستان کې میشتي حقاني شبکې سره برمته دي. هافینګټن پوسټ لیکلي دا پوهنتون د کابل د ځواني ټولنې لپاره د زړه په څیر وو او هغو کسانو چې د امریکا او افغانستان د اړیکو نزدېکت غواړي یو سمبول ګڼل. د خبرونی په لیکنه په امریکایي پوهنتون حمله هم شاید د اکاډمیک مرکز د سمبولیک ارزښت له امله شوی و. د آیرلند خبرونی آیرش اگزامینر لیکلی د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د آیرلند په ماتولو د کرکټ ټیسټ لوبو ته ځان نږدې کړ. آیرش اگزامینر د افغانستان او آیرلند د کرکټ وروستۍ سیالۍ ته په کتنه کې لیکلي چې د اصغر ستانکزي او افسر ځاځي سلیزو لوبه د افغانانو په ګټه کړه او راشد خان په 99 رنزو کې 15 وکټې واخیستې چې د آیرلند توپ وهونکي هیلې پاش پاش کړې. د آیرش اگزامینر په لیکنه افغانستان او ایرلند دوی نورې مسابقې لري چې ګټونکي به یې په 2013 میلادي کال کې د ټیسټ لوبې لپاره له په اوس مهال کې کمزوري ټیم سره چې زیمبابوې دی مسابقه وکړي او ګټونکي ته به یې د کرکټ د نړیوالې شورا په ټیسټ میچ یا ټیسټ لوبو کې د ګډون موقع ورکړي سي. ډیلی سټار خبرونې د هوب هاوارد په نوم د یوې امریکایي عسکري د ژوند په اړه مقاله خپره کړې چې په افغانستان کې د امریکا په هوایي ځواکونو کې خدمت کړی دی خو اوس موډل ده. ډیلی سټار لیکلي هغه ښځې چې 24 ساعته به یې امشپارس ماشیندار ټوپک تر بغل لاندې وو او په افغانستان کې له تروریزم سره جنگ ته تللې وه ځان په امریکا کې د شایست او ورزش په ستوري بدل کړی. هوب هاوارد له شوانځي تر فارغېدو وروسته د امریکا په هوایي ځواک کې شامله شوې وه او په افغانستان کې خدمت ته استول شوې وه. هغې 4 کاله مخکې په افغانستان کې خدمت بشپړ کړ او امریکا ته ستنه شوه. هوب هاوارد ډیلی سټار ته ویلي چې له افغانستانه تر ستنېدو وروسته یې غوښتل چې خپل ژوند بدل کړي. هغه په لنډ وخت کې په داسې موډلې او د بدني ښکلا په داسې لارښوونکي بدله سوه چې یوازې پر انسټاګرام څه باندې 15.5 لکه پلویان لري. هوب هاوارد ډیلی سټار ته ویلي په افغانستان کې خدمت زما د ژوند تر ټولو خوږه او تر ټولو ترخه پیښه ده ځکه هلته مې د ژوند او نړۍ په اړه دید بدل سو.
د جرمني څارنوالانو د افغانستان یو وګړی د طالبانو په ډله کې د غړیتوب او د افغان پوځیانو په وژنه کې د رول لرلو له کبله په رسمي ډول تورن کړ. دغه یو 10 کلن افغان چې د حکمت په نوم معرفي شوی دی په دسمبر میاشت کې په جرمني کې نیول شوی. دا په داسې حال کې ده چې 3 ورځې مخکې جرمني چارواکو خبر ورکړ چې د عبدالله په نامه یو بل افغان هم نیولی چې شک کېږي د طالبانو غړی به. صالح محمد صالح رپورټ لري.
د جرمنی یا آلمان فدرال څارنوالانو پرون پنځشنبه د حکمت په نامه افغان ځوان رسمن تورن کړ چې د یو بهرني تروریستي سازمان غړی وو او په شپږو مواردو کې د خلکو د وژنې هڅه کړې وه. د افغانستان دغه وګړی دغه راز د وسلو د لېږد له قانون څخه په سرغړونه هم تورن شوی دی. جرمنی څارنوالان په دې باور دي چې حکمت د 2013 میلادي کال په نیمایي کې د طالبانو له ډلې سره یو ځای شوی وو او هلته یې د وسلو کارونه زده کړه. ویل سی وی چې دغه ځوان د افغان پولیسو په وړاندې په څو وسلوالو نښتو کې برخه درلوده او لږ تر لږه دوه ورې په خپله ډزې کړي، خو تر اوسه څرګنده نه ده چې د ده په ډزو څوک وژل شوي او کنه. د جرمني څارنوالانو ویلي دغه افغان وګړي په 2014 میلادي کال کې د وسلوالو طالبانو ډله پریښوده. د افرادو د شخصي اطلاعاتو د محرمیت د قانون له مخې د جرمني چارواکو د حکمت بشپړ نوم نه دی افشا کړی او په دې اړه نور جزئیات هم نه دی ورکړي. د جرمني پولیسو درې ورځې مخکې هم د عبدالله په نامه د یوه افغان د نیولو خبر ورکړی و چې د وسلوالو طالبانو په ډله کې د غړیتوب شک ورباندې کیږي. د رویټرز خبري اژانس په حواله ګمان کیږي عبدالله د طالبانو قومندان وو او پر یوه پوځي کاروان په حمله کې لاس درلود. ویل سوي په هغه حمله کې لږ تر لږه 14 امریکایي او افغان سرتیري وژل سوي به. د جرمني د فدرال څارنوالۍ دفتر تیره اونۍ اعلان وکړ چې د عبدالله په نامه افغان 13 کاله عمر لري او اته ورځې مخکې نیول سوی دی. د دې ادارې د خبر پاڼې په حواله ګمان کیږي دغه مشکوک کس په 2002 میلادي کال کې له طالبانو سره ملګری سوی و. افغان حکومت وایي په جرمني کې دغه دوه نیول سوي مشکوک کسان د افغانستان له طریقه جرمني ته نه دي تللي. د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش ازادي رادیو ته وویل
از افغانستان و از راه های قانونی از افغانستان هم چه افراد و بیرون از افغانستان سفر.
خغلی دانش وی در اول کسانو لی افغانستان سخه پا قانونی لارو بهر سفر نده کرده، بلکه متاسفانه چی ده یوشمیر گوانده یو هیوادونو لاری ده اغا هیوادونو لاری چیری چی وز هم ده ترهگر و مرکزونه دی دوی لحیواد بهر تللی. مغلزین موارد و خبر یو لکه د ملا منصور په چیر چې پاکستانی پاسپورت درلود او په هغه سفر کوي. د طالبانو لسګونه نور کمانډانان هم د پاکستانی پاسپورتونو څخه په ګټي بهرنۍ هیوادونو ته تللي.
د کورنیو چارو وزارت ویان په جرمني کې د طالبانو د ډلې د دوو مشکوکو غړو حکمت او عبدالله نیول کېدل د ټوریزم په وړاندې د مبارزې په برخه کې د نړیوال اجماع یو برخه ګڼي. نجیب دانش وی کابل د دغو دوو مشکوکو کسانو د نیول کېدو هرکلی کوي.
د افغان ځوانانو ملي جرګه له حکومت غواړي چې د سولې هڅې ګړندې کړي. د دې جرګې پرون په کابل کې ویل د ملي یووالي د حکومت مشران باید افغانستان له اوسني پیچلي او نامعلوم وضعیت څخه بهر کړي. سباون کاکړ د موضوع نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د ځوانانو ملي جرګې د ملي وحدت حکومت پر مشرانو غور وکړ چې افغانستان دی له اوسني پیچلي بحران څخه وژغوري. د یادې جرګې غړو په کابل کې د افغانستان په بحران کې کانفرنس کې د نور غوښتنو تر څنګ د افغانستان حکومت له مشرانو وغوښتل چې د سولې موضوع دي جدي ونیسي او روانې جګړې ته دي د حل مناسبې لارې پیدا کړي. د کانفرنس ګډونوالو یو پریکړه لیک هم خپور کړ چې د یادې جرګې وغړي صفت الله ځواک ولوست او په یو برخه کې راغلي ول:
سوله د افغانانو تر ټولو اهم ضرورت دی. حکومت د سولې بهیر ته د یو عادي موضوع په سترګه ګوري، هسې وخت ضایع کوي. د دولت او ټولو قواوو څخه په جدي ډول هیله کوو چې د سولې تامین لپاره رښتینی عملي او دقیق ګامونه پورته کړي.
د سولې او ثبات په اړه له دې وړاندې هم بیلابیل افغان مددي ټولنو او بنسټونو پر افغان حکومت غږ کړی چې په دې برخه کې هڅې وکړي. په ځانګړي ډول په دې وروستیو کې چې په دغه هیواد کې امنیتي پیش ډیر شوي او د پسرلي پر اتاک سره د افغانستان یو شمیر ولایتونو نامني ګواښي، په دې اړه د خلکو اندېښنو زور اخیستی دی. د افغان ځوانانو ملي جرګه وایي حکومت دې د سولې د لومړیتوب ترڅنګ د ځمکني بشپړتیا د ساتلو په هیواد کې د افغانیو عملو او ګڼو نورو اړتیاو لپاره کار وکړي، نه دا چې یوازې د خپل ځان په بخه فکر کوي. د دې جرګې مسولین دغه شان وایي چې له روانو حالاتو یوازې عام خلک کړیږي او د حکومت د مشرانو کورنۍ له هیواد بهر اسوده ژوند تیروي. د دې جرګې یو ګډونوال او د کابل پوهنتون استاد اسماعیل نیون:
نو چې د حکومت دوه مشران خپل اولادونه خپل مملکت ته نشي راوستلی، خیر موږ به فاریا چاته کوم مملکت حالات مملکت په کم بحران کې ده، چې ته په خپل دوه بې باور یې نو بل چاته بیا څنګه بلنه ورکوې؟ راشه ما سره بل ته کار وکړه، یا احمد ته، محمود ته، او د مهاجرینو سیر چې روان دغه ته وایي چې مو ورځې حالات ډېر ښه دي، خو چې حالات ښه دي راوړه خپل اولادونه دې راوړه کنه. نو په دې خاطر موږ سترې محکمې نه عدلي او قضایي ارګانونه د پارلمان نه هیله کوو چې یو اخلاقي فشار په دغو دوو خاغونو راوړي چې دا فامیل انتقال کړي افغانستان ته.
افغان حکومت بیا ویل چې په هیواد کې د هر اړخیز ثبات لپاره په بیلابیلو برخو کې کارونه روان دي، خو د دې لپاره چې نتیجې ته رسیدلې وي وخت ته اړتیا ده. د افغان حکومت د اجرایه ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل ازادي راډیو ته ویل چې حکومت د ولس له غوښتنو خبر دی او د ثبات د ټینګښت لپاره هڅې کوي. نوموړی وایي سوله یو لومړیتوب دی، خو په دې برخه کې ګڼو خنډونو دا پروسه له بریالیتوبه لرې کړې ده.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د نړۍ په حالاتو کې اورئ چې د ناټو استازو روسیې ته څرګنده کړه چې د اوکراین په ختیځ کې وضعیت د سختې اندېښنې وړ دی. دوی پرون د روسیې او ناټو د شورا په غونډه کې په دې اړه بحث وکړ. دا په روان میلادي کال کې د دې شورا لومړنۍ غونډه وه. صالح محمد صالح او د موضوع جزئیات.
د روسیې او ناټو شورا په غونډه کې د نورو موضوعاتو تر څنګ د اوکراین پر وضعیت هم ډېر تمرکز وسو. د ناټو سرمنشي پرون په بروکسل کې تر غونډې وروسته خبریلانو ته وویل چې دا غونډه ډیره رغونکې او بحثونه یې ډیر څرګند وه. د یانس سټولټنبرګ په وینا شکیلو لوریو بیا هم په اوکراین کې د روان بحران په اړه ځینې څرګند اختلافات لرل. د ناټو سرمنشي یانس سټولټنبرګ تر غونډې وروسته وویل متحدانو له مسکو څخه غوښتنه وکړه چې د بحران د حل لپاره بلتون غوښتونکي وهڅوي د مینسک د موافقې په رڼا کې خپل مکلفیتونه پر ځای کړي.
Today allies urge Russia to use
نن متحدانو د روسیې غوښتنه وکړه چې د اوکراین په ختیځ کې پر روس پلاو بلتون غوښتونکو له خپل پام وړ نفوذ څخه په استفاده دوی اړ کړي چې خپل مکلفیتونه پوره پر ځای کړي. متحدانو په دې اړه اندېښنه څرګنده کړه چې روسیې د پیژندنې هغه اسناد په رسمیت پیژندلي چې بلتون غوښتونکو خپاره کړي. له مخې د اوکراین په ختیځ کې د روسیې د پولي واحد روبل چلښت تحمیل شوی او ځینې کمپنۍ ضبط شوي دي. د ناټو سرمنشي زیاته کړه ناټو د اوکراین ځکنۍ بشپړتیا او د ملي حاکمیت د حق خوندیتوب ته ژمن ده. سټولټنبرګ زیاته کړه متحدان به د روسیې لخوا د اوکراین د کریمیا سیمې غیر قانوني الحاق په رسمیت ونه پیژني. روسیې په 2014 میلادي کال کې د اوکراین په ختیځ کې کریمیا ټاپو وزمه په خپل خاورې پورې الحاق کړله. په همدې حال کې د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشنکو پاوسته دستور ورکړی چې سر له راتلونکي شنبې د اوکراین په ختیځ کې په جنگي ساحه کې اوربند نافذ او له دې ساحې وسلې او مهمات وباسي. پوروشنکو دغه اعلان پرون په مالټا کې د اروپایي کمیسیون له رئیس جان کلاود یونکر سره د کتنې پر مهال وکړ.
د ژوند رنگونه
ونومه رحمان الله ده او کاروبارم دا قلمونه خرڅونه باندې بازار کې ناش
دغه قلمونه څه ډول قلمونه دي؟
بدا خودکار قلمونه دي، بس چینایم دي، ورقم قلمونه دي، اصلي قلمونه دي.
لکم زه راوړی ته
اخر نه منډې نه
ل نور قلمونو سره تفاوت څه ده؟
نور قلمونو سره تفاوت نه څه ده، لیکل خو هغه کې ادام کې خو بس دغه بعض یو نوم په خلکو ته لیکو او بس موبایل نمبر لیکي خلک له شوقه یو یادګاری ځان سره ساتي دغه لپاره.
دا نوم څنګه پرې لیکي؟
نوم خو په دې ماشين باندې پلی کېږي.
دا څه رقم ماشين ده؟
دا دغه ماشين ده، دا قلم راخلي نو ته چې څه په دې باندې لیکل کېږي په دې قلم باندې قلم لپاسه لیکل کی
نو خلق ډیر څه پی لیکي.
خلق په خپل نوم لیکي، موبایل نمبر لیکي، مثلا تخلص لیکي، یو شعر مې یو شعر یاد یا غل لیکي، یا یو بل چاته توپا غوند لیکي کنه هغه ته دغه نوم لیکي، په تاسو شعر لیکي څه چې خلق خوخه یا غل لیکو.
نو به خلق ډیر در ترازی کلک
بس راضی په خپل انداز راضی شاسته به یی راضی ورته.
اورس کې څو قلم خرڅوي؟
بدون سودا نه کیږي، خدای یو لس پنځه لس قلم ایله خرڅیږي بس.
او دې کتاب ته څومره ګټه پات کیږي؟
نو دا په یو قلم کې یو لس پنځه لس شل روپۍ پات کیږي.
ډیر بزوانان در ترازی؟
او زوانان راضی هو
هغه مینان
بس مینان هم راضی او شوقیان هم راضی دي د تابې لپاره خپل جیب کې ساتي.
درته وای خو به نه چې مثال د انجونو نوم راته پی ولیکه یا څوک چې په ما ګرانه د داغې نوم راته ولیکه
وای ولا ډېرې وای وای هو بس لیکوي ورته نو موږ څه کار سره خپل جیب کې ږدي وړي.
تاسو داسې یو ځای کې ناست یې چې دلته د خلکو ډېر بیروبار نشته دی، یو جومات ته دې خواته نور کورسونه دي، دلته خلک بیا هم راضي له تاسو قلمونه اخلي کنه؟
هو راضي خو همدغه کورسونه والا او دغه عمومي لاره ده، هر رقم خلک به تیریږي او کورسونه دي کوڅه کې ډېر دي، بازار کورسو هلکان راضي.
د دې کاروبار کومه جالبه خاطره دې که یادوي؟
جالبه خاطرې ډېرې دي، خو هوا سر کې چې مې یادو نو چې مې کار شروع کړی و دسو یو چاته چې به مې ولیکه هغه بل خراب شو، به ډېر به خفه شو، به زه به هم ورسره خفه وم، هغه به هم خفه شو. اوس انشاءالله ښه یو، موږ نه هم نه خرابېږي او خلک هم نه خفه کېږي.
کار ژوند ور سره جوړ دی خوشاله کنه
او بس خوشاله سچ خدای نصیب کړی هغه رسیږي سچ خدای لیکلی هغه رسیږي چې هر شی او کما قدر درځيږي ډیر نه رسیږي
ازادي رادیو د ازادي رادیو پر وپانه ازادي رادیو هم په مستقیم ډول اوریدلای شي او په منځنۍ څپه 1290 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې وره دوستانو